په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمې مایه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې درې میلیارډو وسوه لس میلیون ډالر لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په دیرشمه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړه او بېګاه یې خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې څلور میلیارډ ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحدو ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک درې نیم میلیارډ ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې څلور میلیارډ ډالر ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسن د فرانسې لیمون ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تېرو نږدې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ او شاوخوا 6.2 میلیون امیندوارې مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 240 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه آیتن ون
پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د ډالر په وړاندې د افغانو د بیې له راپرېوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه د سپینې کار کوم زه مزمن نجونې دي ولاکه خور شي له لورو
په بهر کې ډیره د افغان جنو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپن یو کمپایل پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوري نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وشوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډېر یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډېره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د جنو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نومیات شي ازادي راډیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډیره نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون او ورم ورس لخپل و ملګری سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا پنځه میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د NOC په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. د جنوري تر 1 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. NOC هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقونو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډېره امریکا ته د لیږد په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیږد بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړي دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړې چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څور ځکیږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چار لیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوری هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غازی قرار است که هر
نوموړی وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مری لبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 3000 پاونډ بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوسمهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ایم سی سی صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 2 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډېره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅکله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړه شي. خو سرل دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 15 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لرې خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغو 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې دیره شوې. د نجونو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړاوه. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګېد.
د اړوختن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو زندې دل په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لروري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام لږ وخت سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینی خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2040 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده 10 کلنه ده او یو پښه یې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو وروڼو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنچوي د پولیو او نورو ساري ناروغیو د لمنځوړل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتني ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساعت.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل راپریوتو سره د خوراکي توکو بیل لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېره اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا 10% کم شوی دی. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ دی ولکه دغه یو مخامخ
دی. فراه ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسیزې کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو ی دا نګه کې زمې د غم په زندان کې باندې د خود لکه شی لالورو په خو لا شو یو د غرات له یو مسلم رستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولا ک په شی لا په مور جوړي دا د ماشان یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړي ولا ک په شی لا جوړي یا یو برو د اسلام غایس تا یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
ار څه قیمت دی لوی وړم قیمت دی بازار جلان دا هم قیمت دا مزا بوروی چه بازار څه قیمت دی لوی او چی ارزان دا خو قیمت دی لوی چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پتی شو هلو او هکار شان نشته دی دا غوړی هغه د ستا خبره مخ کې دی الله سره په باندې دی الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې په شاو دی او سره سره باندې په شاو دی مثال چې په 500 شي په پیسې نه مو پتی شي باندې واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 1 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 0.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تېرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای ښه چای 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړل سره درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې چونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ورسته تر هغه نور هم ولويده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. اوچا د پنشن به پورس د جنوري په 1 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچېدل دي. د اوچا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشتوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څښاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کې وتی ده. یعنی که وزرته وایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده هغه نشته دی. لکه دا زمونږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتی ده تقریبا او پات شو د څښاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبه تقریبا 90% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 90%.
په لویدیځ افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکی مبارز وایي
چاهای او فرګردیده کې تقریبا 60
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځنګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. په تسلنه ساګانې چې خلکو کیندري او به تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نیست ما منزل 5 هستیم هیچ امکان نداره از کجا بریم.
موږ په 5 پولیس ودانه کې اوسیږو او به د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته اوبه راځي. د ورځې اوبه نشته. هر ورځ وینو چې ښځې او ماشومان له تشو سطلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیري خو دا کار ورته ډېر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لږ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپلې مهمې اوبه له لاسه ورکوو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او که د دې ستونزې حل ته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لویه ټولنیزه ستونزه شي.
د اوچا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 240 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې
وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغېزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګا یې خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیری قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر ایریک چیسن د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چیسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي، پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره میرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 240 ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسېدو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یو راپور کې چې پرونې په خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي، چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 6% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطین او له اریتریا له هر یو څخه 4% کډوال شامل دي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 183 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د سی احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لری.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو، نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن نن په همدې اړه خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په منځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په منځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نور یې د خفګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بېلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمېر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي، خپلې ګڼي. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خوب اکثریتا گلی خود در اغیر چه نکیگی چه دیر در باندگران وی کنم تا خفکیگی در اغیر سوکن خفکیگی چه تا در این دیر تمه لری و هیله لری نو مون چه دیو چه نخفکیگو اتمن خامخا اغیر سر کم جمعنه کهو یا مثلا تماسر یا جمعنه کهوی چه زی دا کار کهوم ستا او ته زما کار نه کی نو بیا خامخا ز خفکیږم، ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي. ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم، بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلی کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم، خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګلی ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصلې پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شویم. تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه، بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم، هغې بیا یو سه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي، ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه شي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپله همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم. اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغې کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې تاوان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کړي. کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه شي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نه شي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا داره چې پسندیده ګیلایا، یعنی هغې کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغې کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یې یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي. بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاوه، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکړم. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوست ته رسېدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم. ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر موضوع عمق ته ورسیږي، نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري مان همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی چې حل کړي. نو
بله، ګیلي څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینه لامل کیږي.
بے ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لار، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داده چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توې په کومو مواردو کې تا ته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیله پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې مانه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم اووه بجو نه، تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم، سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخوره، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم، زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ځان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي، که نه. د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د خلکو کې هغه سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې، هغې هغه مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور کړه هغه ډېر ښه ملګرتی، هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک کې که نه احساس وي، که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړلانو دي ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای، رسیدګي نشم کولای، حتماً یو بل څوک هم همدسته دی کوم. ټول خود راحت ژوند نه لري، افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بله،
د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نورو ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشي نه کېږم چې ما ته به مغرور شوی، خود خوش شوی همدې کې خواشي نه کېږم، مثلا ګیله نه خواشي نه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
کداسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چه آغا امیشه حق نا حق گلی کهی، مثلا که یو دی تلیفون زنگیم بل ملګری پورته نه کړي، نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي. پسې داسې کوم څوک لري په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم وایي، واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي، او یعنی دغه خبره وی. بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتری چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیلمن کیږي. لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیلې زړه ته راځي، کله کله یو ډول ناهیلی شي و چې ول داسمه تلیفون ځوابوي یا ول زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل کاس د ګیلې کوي چې کې د لسی تاسو په نظر، مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي، خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیلا کوون کوي کاس کې انجلې وی که هلک وی، هر ځوان کې وی چې ګیلې کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي.
ګیلمن کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي، او همدغه فشار دوی باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیلمن نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې لیوبل ګیلې کوي په ځای د چې ګیلو کې باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولاره ورولټي د تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمل لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالاتو مخته شي.
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګیلې کوینو اتمن د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی اتمن دی کورنۍ پورې تړلی دی دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل لشي. نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کار وکول چې هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیکسینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته یې ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانان ته په کار ده هغه که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او له ګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی شي؟ خپله کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخښي له منځه لاړ شي؟
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري د په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وي یا ترې وندازې پر د حل کولې شي یا د حل ولاره وتلټولې شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي د ز پخپل کولې شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بے انصافی ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلمن کېږم یا ترې ګیله کوم پخپله باید ترې وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري یو قنات ورکم چې دوه مرزما د وسې کې ده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده ته وته د حل ورولته یا صد وسې کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو حلار کېدل شي. فکر را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسو توان کیوي.
درنو دوستانو
دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ستم جڑے دام یو غم سل غم میں پڑو یہ تنہا سنم جڑے شانویا پیاگ شانویا پیاگ شانویا مت جانا نویا مت جانا نویا شانویا پیاگ شانویا پیاگ شانویا روانو آیا یا مروان.